آزادی رادیویی مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ د آزادی رادیویی مجله پر روانه خبرونه کې د احمقانو پاچاهی په نوم د هند د خلکو یوه مشهوره کیسه اورئ. ځوان شاعر امان الله ژوندی خپل یو خوږ نظم راتلولی. سالم احمد صالح د نامتو سندرغاړي عبیدالله کندهاري د قبر د موندل کېدو په مناسبت له عبدالواسع هڅیال سره د دغه هنرمند د ژوند، هنر، وژل کېدو او د قبر د موندنې په اړه مفصله مرکه کړې ده. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت غواړي چې د طنز په اړه یو سیمینار جوړ کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه سیمینار به تر راتلونکو دوو میاشتو په کابل کې جوړ شي. ښاغلی نورانی د دې سیمینار د مقصد په اړه وایي چې یو هدف پکې دا دی چې د طنز او ځینو نورو ژانرونو لکه ټوکې یا حجوې توپیر وشي. د ښاغلي نورانی په قول په دې سیمینار کې به د هیواد په لسګونو طنز لیکونکي ګډون وکړي. د یادولو وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان قلم ټولنې، افغان ادبي بهیر او ځینو نورو کلتوري ادارو هم د طنز د ماهیت د پیژندلو په اړه سیمینارونه جوړ کړي وو. د ملي باور په نوم ورځپاڼې لومړۍ ګڼه خپره شوه. دغه ورځپاڼه چې له کابل خپریږي تر ډیره حده د افغانستان او نړۍ سیاسي حالات خپروي. حاضر دمه په کابل کې شاوخوا لس ورځپاڼې او په ټول هیواد کې شل ورځپاڼې چاپیږي چې اکثره یې څلور مخیزې دي، خو ملي باور په اتو مخونو کې خپره شوې ده. د ملي باور مسؤول مدیر ښاغلی اسد خان او د امتیاز خاوند یې ښاغلی صحاف دی.
ډیر لږ شاعران دا قدرت لري چې د شاعرۍ په ابتدا کې له خپل طرز او هغه هم کامیاب طرز ولري. امان الله ژوندی په ځوانو شاعرانو کې داسې څوک دی چې خپل سبک لري او د شعر مینهوالی ډیر دی. دی خپل یو شعر راته اوروي چې شرنګا نومیږي.
شرنګا چې کله دلته کینم په دغه ړنګ او دودوهلي کور مې سترګې پرېوځي، نو راته ته یاده شي کلونه وړاندې چې ستاسې کډه له دغه کوره څخه نه وتللې. زه به په لسو بجو دلته ناست وم، له هغې لوړې دریچې به نری دود وتلو. تا به په سره تنور وهله ډوډۍ، تا به په ناز ناز پخوله ډوډۍ، د ستا په لاسو د زغالو د جوړولو به ټپا راتلله، ستا د بنګړیو به شرنګا راتلله.
د افغانستان د څو دیرش کلونو ناکراریو تر ټولو تریخ اړخ دا و چې مرګ پکې آسانه شو. قتل چې تر ټولو لویه بد اخلاقي ګڼل کیږي، د افغانستان د وروستیو لسیزو تاریخ یې د بېرحمیو تاریخ کړ. په دې دوران کې ډیرو کسانو د درې ګونو محکمو صلاحیت د خپل توپک مرمۍ ته ورکړ او بې شمېره کسان یې ووژل. په دغو وژل شویو کسانو کې د افغانستان مشهور سندرغاړی عبیدالله کندهاری هم شامل دی چې په مړینه یې یو دیرش کاله تیریږي او قبر یې دا هومره موده ورکو. د عبیدالله کندهاري قبر په دې وروستیو کې په کندهار ولایت کې موندل شوی دی. دی د دیارلس سوه دیرشم کال د ثور په پنځلسمه نیټه د کندهار په لومړۍ ناحیه کې دنیا ته راغی او یوازې دیرش کاله یې عمر وکړ. خو د عمر په همدې لنډه موده کې یې په زرګونو سندرې وویلې. دی د دیارلس سوه نهه پنځوسم کال د هود په شپږمه ووژل شو. دا چې عبیدالله کندهاری څنګه ووژل شو، ولې ووژل شو او قبر یې چیرته موندل شوی دی، د دغو او داسې نورو پوښتنو ځواب له عبدالواسع هڅیال سره زموږ د همکار سالم محمد صالح په مرکه کې واورئ. د یادولو ده چې ښاغلي هڅیال د عبیدالله کندهاری په ژوند او هنري فعالیتونو تحقیقات کړي دي. ښاغلی هڅیال وایي:
د څه مودې راهیسې د عبیدالله کنداري د ژوند، هنر او د ده د مړینې په اړه باندې د ډېره وخته بوستیم چې په دغه برخه کې کار وکړم، چې له ښه مرغه تر ډېره حاله پورې توانېدلی هم یم چې په دغه برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرم. تقریبا د څلورو پنځو میاشتو راهیسې په کندهار کې ډېری هغه ځوانان، هغه فرهنګیان چې غواړي عبیدالله جان کنداري قبر ورته معلوم شي، قبر یې پیدا کړی شي. خو په دغه برخه کې په کندهار کې د ډنډ ولسوالۍ ولسوال احمد الله نازک چې هغه هم یو ځوان فرهنګي دی یا د فرهنګیانو سره نږدې پاتې شوی دی، ما و هغه به هر وخت دغه یادونه کوله، البته د نورو دوستانو په شمول چې عبیدالله جان کنداري قبر باید پیدا شي. هغه و چې ده یو وخت راته وویل تقریبا داسې یو نیمه میاشت تر مخه چې ما هغه قبر پیدا کړی، هغه د تخته پل ولسوالۍ د نایب ویالې په سیمه کې په ریګستان کې پروت دی. البته هغه څوک یې پیدا کړي وو چې په خپله جان کنداري هغوی د پنکړۍ او خاورو ته یې سپارلی وو. نو په نږدې راتلونکي کې مو داسې پتیلې ده چې د عبیدالله جان کنداري جسد که چیرې لازمه وي کندهار ښار ته یوه ټاکلي ځای ته، چې هغه به هم د فرهنګیانو سره، د هغه چا سره چې په دغه برخه کې د سلام او شورو لپاره لازم او وړ کسان وي، د هغوی په مشوره او غوښتنه باندې یوه لازم او وړ ځای ته راغلو.
تاسو ویل چې دغه کسان وایي چې دوی خپله عبیدالله جان کندهاري په دغه ځای کې ښخ کړی دی، د دوی پر ویناو باندې څومره سړی باور کولای شي؟
په خپله احمد الله نازک یو فتراوی له دغه پیښې څخه وروسته چې ورته معلومه شوه چې د عبیدالله جان کنداري قبر پیدا شوی، موندل شوی دی، د یو 15 کسیزې پلاوی وټاکي بیا یې هلته سیمې ته ولېږي. تر پښتنو درویژونو وروسته یو نه بلکې دوه او درې د هغه وخت پخواني پنځه چې بلکې هغه وخت په کېدای شي دی هلکوان و، هغه وخت په کېدای شي دی نوي ځوانان و زلمیان و، هغه یې لیدلي. هغوی په ډار سره ویلي چې دغه عبیدالله جان سندرغاړی دی، بلکې د انقلاب په اولو شپو کې وویشتل شو، بیا د ده جسد موږ په دغه سیمه کې خاورو ته سپارلی. نو معلومه خبره ده چې پر یو چا باندې د شریعت له مخې دوه شهیدان پر یو چا باندې چیرېږي، هغه که په هره برخه کې وي دوه نفر شهیدي اړینه ده، چې دوه نفره شهیدان چیر چې ګواکي هغه موضوع هغه ډول ده. نو دلته له درې شهیدان تر اوسه چیر شوي چې هغوی وایي چې بلې د عبیدالله جان کنداري دی او موږ پخپله دلته خاورو ته سپارلی.
تاسو د دې پېژندل شوي سندرغاړي پر ژوند او پر هنري ژوند باندې یوه لړۍ هم شروع کړې ده، چې تاسو بیلابیلې څېړنې په دې کې را یو ځای کړي دي. که په دې به معلومات راکړئ چې دی چا ووژئ او ولې ووژل سو په هغه وخت کې؟
عبیدالله جان کنداري لکه تاسو چې په پیل کې هم وویل چې دی د کندهار د سیمې یو وتلی منلی او خوږ ژبی سندرغاړی دی، چې تر زیاتې کچې پورې یې سندرې ویلي چې تقریبا تر 2000 زیاتې کچې ده ویلي دي، چې دا په خپله زرګونه غزلو سندرو ته رسېږي. په ټولنه کې زیات اغېز او تاثیر درلود، د ده ډېر ښایسته حنجره او ډېر ښایسته غږ یې درلود. ډېری کنداریانو بلکې د پښتنو تر څنګ د نورو ژبو لوستونکو هم دی اورېدی. عبیدالله جان کنداري چې کله په افغانستان کې د غویي کودتا په وجود راځي، یو شمیر وتلي او منلي شخصیتونه هغه چې په هره برخه کې وي، د سیاست په برخه کې، ملایان په هنري برخه کې، ملي سوداګر، هر څوک چې وي په یو ډول نه یو ډول هغه تهدیدېدله، په یو ډول نه یو ډول هغوی وژل کېدله، اور کېدله. البته له کورونو څخه هغه دی معلومه خبره ده چې درې لسیزې کېږي ډېری داسې خلک چې تر اوسه بیا د ژوندو د مرګ یا د مړینې درک و خرک ورک دي. عبیدالله کنداري هم از موږ له هېوادوالو څخه یو هغه څوک وو چې چې دی د سختو ګواښونو سره مخ شو، دته ګواښنې کېدلې. دی په خپله د عبیدالله جان کنداري ډېر نږدې ملګري مې راغولي، د هغه دوستان مې راغولي چې ده ولې د مخه وکړه. داسې ویل کېږي چې د خلکیانو د انقلاب پر مهال باندې به دته په یو شو کې په یو پروګرام کې د نور محمد تاریخي سندرې، د هغه هغه داسې سندرې چې هغه د هغه نظام یادونه وستاینه پکې کړې ده. په زور به ورته ویل کېدل چې ته باید دغه سندرې ووایې. خو عبیدالله جان کنداري یوه ځانګړتیا درلودل، د هر چا سندره یې هر وخت نه ویله. هغه یو محفل پېژندونکی سندرغاړی و، هغه محفل ته کتل، هغه خلکو ته کتل چې د کم ذوق، د کم مینې، د کم سلیقې خلک ماته ناست دي، هغه ډول سندره یې ورته ویل اوروله. خو د ده هغه نږدې نوازنده یا سازنده چې په هغو کې یو په خپله ظاهرجان تبله دی، دا محل هم ژوندی دی او خپل هغه د تبله ژغونې هنر مخته وړي. هغه وایي چې په بېلابېلو وختونو کې به د پخوانیو خادیانو د پخوانیو سربازانو لخوا د هغو د قمندانانو لخوا دوی ګواښل کېدې، پر ده به کلاشنکوف راپورته شو چې هلکه ته دغه فانی سندره چې دا د انقلاب بریاب شي یا د سوید ته باید دغه سندره ووایه. دغه ګواښنې وې چې دی ودې ته مجبوره کوي چې د نورو هیوادوالو په شان افغانستان پرېږدي او پر قاچاقي لاره باندې چې د ریګ لاره ده، او بیا دی د دغه پیج سره چې دی هلته وژل کېږي، د دغه سره مخ کېږي، بیا دی وطن پرېږدي. لومړۍ شپه دی چې کله دی د دې نږدې ملګری حاجي نادر چې په هره فکه کې کېدای شي ډېر خلکو د ده نوم هم اورېدلی وي، چې دی په افتخاري ډول باندې وایي، لا کندارۍ د یارانې په ډول باندې وایي چې دا فرمایش د حاجي نادر دی. حاجي نادر وایي چې په دغه شپه عبیدلا جان کندارۍ زما سره وو، د ده درې لکه افغانۍ زما سره پرچې وې، هغه درې لکه افغانۍ راته واخېستې. نورې نو دا نه دي ویلي چې زه چیرې ځم او څه وخت ځم. هغه و چې سبا و که بل سبا باندې واورېدله چې عبیدلا جان کندارۍ حرکت کړی دی. لومړۍ شپه یې د دامان ولسوالۍ په خوشاب کلي کې کړې وه، هلته یو بل ملګری ورسره و، د هغه سره او د ده سره دوې تنې ښځې چې یوه د شاګولي په نامه او بله د کیقي په نامه و. البته دا هغه څوک وې چې لا دا مهال یې ودونه دغه نجونو نه وکړي، او د عبیدلا جان باندې یې سخت ټینګار کاوه چې موږ غواړو ستا سره واده وکړو. خو عبیدلا جان ورته ویلي وه چې واده کوو دلته نه، کله چې له هېواد څخه ستانه سولو بل هېواد ته ولاړولو، پاکستان ته ولاړولو، د پلیا غاړې ته سولو، څه هوسا او د آرام ژوند پر لور مو حرکت وکړي، ودونه به بیا هلته. هغه دی چې دوی ځي او د ریګ په سیمه کې د عصمت مسلم چې هغه وخت د سپین بولدک څخه د کندهار تر ښار تر دورایي پورې یا د کابل دوه لارې پورې ټوله د عصمت مسلم ملګري وه، یعنې ټولې پوستې د دوی وې. په ریګستان کې د تورجان په نامه باندې چې هغه هم د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د مشکزو د کلي اوسېدونکی دی، د ده د خوا څخه نیول کېږي. په دغه شپه باندې د شپې په درې بجې باندې د له خوبه راپورته کېږي، د خوبه رابیداره کېږي. نور هم د ریګو خواته وړي، د خپلې قرارګاه و د هغه خپل ځای څخه نور هم د ریګو خواته وړي. هلته بیا په دې نیت باندې چې ته ستا سره پیسې درڅخه دي، ته موږ ته پیسې راکړه. په خپله د تورجان یو نږدې دوست او د هغه د اکازو یا تربور یا د عزیزان څخه یو داسې څوک چې هغه د اجر رحمت الله په نامه دی، البته د اجر رحمت الله په نامه دی، په خپله ماته وایي چې تورجان به همې به زما دکان ته راغلی، په چمن کې مې دکان ته، او ده به ژړله چې ما عبیدلا جان نه واژې، خو راته ووژل سو. ول ما به ورته ویله د هغه سره مې ډېرې ټوکې درلودې چې زه یوازې ووژه وروسته پر ژاړې. ول ده به ویله چې ما پیسې ځینې اخیستلې، ما خطایي تخفر وکړې. هغه وخت کې نو جهاد شروع شوی، وسله نه وې راغلي، او خلک دون د ورسره وارد نه و. نو دول ما توفک ورونیو چې کله مې ماشه په کښې شل تک لاړی، د ده په سینه کښې ولګېدې. دوی پرېږدې چې راغزار شو، ډېر سخت په عذاب و. وروسته چې مال د عذابه خلاص شوی وي، دوه درې ټاکه مې نور هم پر وکړل، پر هغه ځای مې ووژه. وروسته بیا د سیمې خلک راځي، دی هلته خاور ته سپري.
عبیدالله جان کندهاری په کندهار او ټوله سیمه کې یو محبوب سندرغاړی و، تر هغه وروسته هم زیات ځوانان دغه ډګر ته راغلي دي، او هغه د اوس هم ځینې ځوانان فعالیت کوي. ولې د ده ځای تر اوسه پورې تش دی، لکه څنګه چې د احمد ظاهر ځای چا ډک نه کړای سو، ولې د عبیدالله جان کندهاری ځای هماغسې تش پاتې دی؟
دا پوښتنه هم په خپله د دغه څېړنو پر مهال باندې چې زه بوخت یم، د ډېرو سندرغاړو څخه مې کړې ده دا پوښتنه. البته د استاد عبدالرحمن رحماني څخه چې د موسیقۍ په برخه کې دی، ډېر تکړه استاد دی، منلی استاد دی، د موسیقۍ په برخه کې ډېری شاګردان لري، د هغه څخه مې هم دا پوښتنه کړې ده چې ولې داسې یو څوک راپیدا نه شو چې د عبیدلا جان کندهاري ځای دې ونیسي. عبیدلا جان کندهاري ډېرې ځانګړتیاوې درلودې، ښایسته خوندور تلفظ یې درلود، د پکښته کرچ کې سندرې ویلې، چې دا ار سندرغاړي نشي کولای. د شعر ښه انتخاب یې درلودی چې البته د بېلابېلې سندرې ویلي دي، خو هغه هم د هغه چا لخوا څخه دته دغه فرمایش ورکول شوی دی چې دته به ناست و، یعنې د بېلابېلې سندرې ویلي. خو ډېر شوق زه کې دغه و چې باید پوخ شي، وایي باید تلپاتې شعر وایي، باید داسې شاعرانو شعرونه وایي چې هغه د خلکو په زړونو کې پاتې شي. او د ډېر پوست نرم غږ درلودی دی، تر زیاتې کچې پورې کمپوزر و. د ډېر نوي نوي شایسته شایسته کمپوزونه جوړ کړل دی، پر کندهاري کلاسیک موسیقي باندې پوره برلاسی و. دی یوازې کندهاري پښتو موسیقۍ ته د هغه د نوي طرزونو د هغه د پخوانۍ طرزونو د راژوندي کولو لپاره کار نه وکړ، بلکې د فارسي څخه د احمد ظاهر و هنګامي و استاد سرهنګ و نورو افنګونه هم طرزونه هم پښتو ته راکاپي کړل، قسمه ته راکاپي کړل. هغه په کندهاري سبک کې وویل، او د هندي سبک څخه هم د لتاو محمد رقی و نورو سندرغاړو د هندي وطن سندرغاړو سندرې کچ مت یې هغه طرزونه راکاپي کړل، کندهاري سبک یې ځای کړل. نو دا د کندهاري سبک په برخه کې ګواکې په دغه برخه کې چې کندهاري سبک ته ډېر څه راغلي، دا کار ګواکې هېچا نه و کړی. دی داسې و چې یوه سندره به یې په لومړي ځل ولیدل، بس دی داسې یو څوک و لکه نادقه په لومړي ځل به بس هغه سندره بله و هغه د کتاب باندې به یې کمپوز ورته جوړ کړي. یعنې دغه زده کړې یې هم په اوتوماتیک په اکاډمیک ډول نه، بلکې په اماتور ډول ترلاسه کړي وې. یعنې ډېری سندرغاړي اوس هم وایي، ډېری پوهان اوس هم وایي چې هغه یو اکاډمیک څوک نه، بلکې اماتور څوک و. په دغه برخه کې د یو نادقه خاص بلل کېدی.
بل د عبیدالله جان کندهاري ځینې سندرې د راډیو ټلویزیون په آرشیف کې هم شته، او ځینې ویډیو کلیپونه یې هم ورته جوړ کړي و په کابل کې. خو زیاتې سندرې اوس هم داسې دي چې خوندې نه دي، او زیات کسان پسې ګرځي. آتا چې لزینو فیته فروشانو سره د ځینې سندرې سره چاته یو سندره په زر افغانۍ هم چاته نه ورته ثبتوي. دغه سنایاب سندرې تر اوسه پورې تاسو فکر کوئ چې راټول سوي دي یا کیا؟ اوس هم زیاتې سندرې به داسې چې ځینو خاصو کسانو سره به پاتې.
بلې، په دغه ترس کې بیا یادونه کوم چې دا ما کار شروع کړی تقریبا یو کال کېږي، چې په دغه برخه کې زه کار کوم چې عبیدالله جان کندهاري ته سم خلکو تور وپېژنم. زه د داسې خلکو سره ښاغلي سلی صاحب محترم مخصو یم چې یوه کتاب په یو نیم لک کلدارې باندې هم نه ورکوي. یعنې که په هغه کې اته غزلي وي، هغه کې اته غزلي وي، اووه غزلي وي، نو دا که سره وسنجول شي غزل تر لس زره هم اوري، تر پنځه زره هم اوري. نو چې هغه یوه کتاب په یو لک روپۍ، په نیم لک روپۍ، په لکو شل زره پاکستاني کلدارې باندې نه ورکوي، نو هغه بیا چیرې یوه غزل شاته اوس تبتوي. او بل ډېری کچې اوس هم په کندهار کې د ځینو پخوانیو د ملګرو سره، یا د هغه چا سره چې ډېر زیات اورېدی، د هغو سره اوس هم هغه کچې شته. خو په ملي راډیو تلویزیون کې یې هغه وخت څلور پنځه سندرې لپسین کړي دي چې هغه وخت په افغان موزیک ویلي وې، چې یوه سندره اوس هم یوه نه، بلکې دوې سندرې په ملي راډیو تلویزیون کې اورول کېږي، چې وایي رویباره سومي که سنم څه وایي څه وایي. دغسې یو دوې درې سندرې نورې شته چې لپسین شوي وي، خو ډېری سندرې بیا هم د داسې خلکو سره شته چې ګواکې پوټې دي، کنداتې کېږي. کنداتې کې هغه پټې دي چې هغه مخامخ د ده څخه ثبت شوي دي، او د خلکو څخه وسڅخه دي، د خلکو سره خوندي دي.
د اطلاعات او کلتور وزارت دغه راز له نورو ادارو څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟ تاسو پر دې پروژې باندې کار کړی، په دې برخه کې مو څېړنه کړې ده، چې هغوی په دې برخه کې څه وکړي چې دغه سندرې خوندي سي، او ځینې سندرې د ټلویزیونونو لپاره کلیپونه ورڅخه جوړ سي، او په دې برخه کې نور کار هم وسي. څه کول په کار دي ستاسو په نظر؟ اطلاعات کلتور وزارت باید څه وکړي او نور ادارې؟
بلې، لکه تاسو چې مخکې هم وفرمایل چې ولې داسې یو سندرغاړی نسو را پیدا، بلکې په لسګونو نه په سلګونو نوي سندرغاړي موږ هغه وینو چې د افغانستان په کچه سندرغاړي میدان ته راووتل. د لږ وخت لپاره یې سندرې وویلې، بېرته شاته شول، یا بیا هم په دغه برخه کې عادي سندرې وایي. خو متاسفانه بیا هم د عبیدالله جان کندهاري یا د احمد ظاهر ځای ډک نه کړای شوای. نو دغسې د یو تلي سندرغاړي په سندرو د یو دغه ډول سندرغاړي پر ژوند باندې باید څېړنه وسي، د هغه پر مرګ باندې باید څېړنه وسي چې څنګه او چیرې ووژل سو، او د هغه د راتلونکي لپاره د هغه د مقبرې د هغه د یو ښایسته مزار غم باید وخوړل سي. نو زما د یو افغان په صفت، د یو داسې چا په صفت چې د عبیدالجان کنداري د هنر، د عبیدالجان کنداري د ژوند په برخه کې مې کار کړی دی، د اطلاعات کلتور د وزارت څخه یا په کندهار کې د اطلاعات کلتور د ریاست څخه غواړم چې د دغه ډول سندرغاړو لپاره داسې اوږدمهالي پروژې په کار واچي چې د هغوی د زېږېدنې ورځې، د هغوی تلینونه ولمانځي، هغوی خلکو تورو پېژني چې زموږ دغه سندرغاړي څوک وو، او د هغوی هغه سندرې چې خورې ورې پاشل شوي دي باید راټولې کړي، باید په ملي راډیو تلویزیون کې په دوامداره ډول باندې خپرې شي او خلکو تورو پېژندل شي چې موږ په خپله سیمه کې، په خپل وطن کې، په خپلو ملتونو کې دغه ډول وتلي او منلې څېرې لرلې چې متاسفانه اوس نه.
خزی په دې مشهوري دي چې د مخ سنگار ته ډیره توجه کوي. خدا سنگار یوازې له هوس نه دی، بلکې د مجبورۍ اړخ هم پکې شته. تحقیقات وایي چې د ښځو په مخ باندې د دانو د راختلو امکان د نارینه وو د مخ په نسبت درې برابره زیات دی. په دې باره کې د یو ریپورټ ژباړه وشمه رشیدی لولي.
د ښځو په مخ باندې نه یوازې د نوي ځوانۍ په کلونو کې، بلکې هغه وخت هم دانې راخیژي چې عمر یې تر 15 کلونو واوړي. محققان اوس وایي چې دا دوهم ځل دانې د هغو ښځو په مخ نسبتا ډېرې راخیژي چې په ژوند کې فعالې وي. د ټلګراف ورځپاڼې له راپور سره سم، کابو نیمې ښځې له 24 کلنۍ وروسته یو ځل بیا د مخ د دانو له جنجال سره لاس ورګریوان کیږي. تحقیقات ښودلی ده چې له 24 کلنۍ وروسته کله کله د هغو ښځو په مخ باندې هم د دانو امکان شته چې په نوي ځوانۍ کې یې مخ دانې نه لرلې. یوه تیوري دا ده چې د اوسني نسل مېرمنې نسبتا پخوانو مېرمنو ته زیاتې فعالې، زیاتې سرګردانی او په نتیجه کې زیاتې مضطربې دي. د اضطراب او پریشانۍ په وجه نارینه هورمونونه فعالېږي، او کله چې دغه هورمونونه په بدن کې فعال شي، په پوست کې د غوړو د تولید باعث ګرځي. دغه غوړ د دانو په شکل راڅرګندېږي. د نینتنس پوهنتون په روغتون کې د پوستکي ماهرانو معلومه کړې ده چې دا دوهم ځل دانې له ځواني دانو څخه توپیر لري. دوهم ځلې دانې چې له 15 کلنۍ وروسته راپیدا کیږي، معمولا د زنې په منځنۍ برخه کې په پوزه او په تندي باندې وي، او څرنګه چې ریښې تر پوست لاندې وي نو په اسانه نه ختمیږي. څېړنې ښیي چې د ښځو په مخ باندې د دانو د راختلو امکان تر نارینه وو درې ځله زیات دی، چې وجه یې ممکن دا وي چې د ښځو پوست د نارینه هورمونونو په مقابل کې ډېر حساس دی، او لکه څنګه چې وویل شول، اضطراب او پریشانی په بدن کې د نارینه هورمونونو د تولید او ترشح سبب ګرځي. د جلدی ناروغۍ متخصصه ساسانا بارون وایي چې اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې د ښځو په ژوند باندې د مخ د دانو د منفي اغېزو په اړه فکر وکړو. د مېرمن بارون په نظر، موږ اکثره مېرمنې چې هم د کور کار کوو او هم بهر کارونه لرو، د مخ دانې راتله یو بل جنجال وي چې ځوروي مو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
حکومت کول د هوښیارو کسانو کار دی، خو خلکو ډیر ځله د احمقانو حکومت هم لیدلی دی. د هند د خلکو دغه کیسه چې اوس فریده سیفیل ولی د ناپوهو کسانو د حکومت په اړه د نړۍ د ولسونو تصور زموږ سترګو ته درېږي.
د احمقانو پاچاهي د هند د خلکو یو کیسه. د کمقلانو په بچای کې بچا او وزیر دواړه احمقانو. دوی بویل موږ داسې پاچاهی نه کوو لکه په نور دنیا کې چې نور خلک کوي. دوی حکم وکړ چې شپه دی ورځ او ورځ د شپه شي، معنا دا چې خلک دی د ورځې په رڼا کې ویده او د شپې په تیاره کې ویښ وي، کارونه دي کوي. بزګر که کروندې ته ځي له ماښام وروسته دی ځي، او دکاندار که دکان پرانیزي له ماښام وروسته دی پرانیزي. په حکم کې دا هم راغلی و چې که چا سرغړونه وکړه سر به یې غوڅیږي. خلک چې د حکومت له سختې سزا ویرېدل شپه او ورځې سره بدل کړل. باچا او وزیر خوشحاله و چې حکم چلیږي او خلک یې تابع دي. یو ځل یو پیر او مرید د کمقلانو په پاچاهۍ ورپېښ شو. خار ښکلی و، خو دوی تعجب وکاوه چې د لمر له راختو څو ساعتونه تیرېدل، مګر په بازارونو کې هیڅوک نه ښکارېدل. آن موږکان په سوړو ننوتي وو او مرغۍ په ځالو کې غلې وې، نه چونېدلې. ټول ژوي ویده وو. پیر او مرید د خار په کوڅو کې ګرځېدل چې که ګوندې څوک ویښ بنیادم وګوري، خو تر هغو پورې چې لمر نه و پرېوتی په کوڅو کې څوک ونه لیدل شول. د ماښام د تیارې له خپرېدو سره خلک له خوبه راپاڅېدل، بازار ته ووتل او کاروبار یې پیل کړ. پیر او مرید چې تر دې دمه وږي شوي وو، یو دوکان ته ورغلل چې د خوړو لپاره څه راونیسي. دوی په حیرانۍ سره ولیدل چې په دوکانونو کې ټول شیان په یوه بیه دي. پیر او مرید د خپلې خوښې شیان په یوه روپۍ راونیول او په خوند یې وخوړل. دغه وخت پیر ته پته ولګېده چې د احمقانو په پاچاهۍ کې داخل شوی دی، او مرید ته یې وویل
دا ځای زما ستا لپاره نه دی، راځئ چې پښې وباسو.
خو مرید ورته وویل دلته عجیبه ارزانی ده، که پاتې شو خو خوړو به مزې وکړو. پیر وویل
دلته حماقت حکومت کوي، معلومه نه ده چې تر کله به وچلیږي، او دا هم نه ده معلومه چې سبا به له ما او تا سره څه کیږي.
خو د مرید زړه نه کېده چې بل چرته لاړ شي. پیر ورته وویل نور د نو خوښه، زه درنه ځم او لاړ. مرید پاتې شو. هر ورځ به تازه میوي زیړ غوړی او خوندور پولاونه خوړل او داسې چاغ شو لکه دوندوانو نظری غوایه چې بیغم مگرزی او لډیر سربخته په لار نه شتله. یو ورځ چې خلک د نور کله غوندې ویده و، یو غل د یو شتمن سوداګر کور ته ورولوېد. د کوټې دیوالی سوری کړ، ورننووت او چې کله یې له ډیر مال سره د سوری په لاره ځان د باندې راایست، د خونې زوړ دیوال ورباندې کېناست. غل زه په ځای ومړ. د غله ورور باچا ته ورغی، شکایت یې وکاو چې زما ورور په خپل پلرني کاروبار بوخت و چې دیوال ورباندې راپرېوت او مړ شو. د ده قاتل د کور څښتن دی، ده باید داسې کمزوری دیوال نه وی جوړ کړی. زه غواړم چې دغه سړی دې هم سزا وویني او هم دې تاوان راکړي. باچا ډاډ ورکړ چې خامخا به عدالت وکړي او په سوداګر پسې عسکر واستول. سوداګر چې راغی، باچا پوښتنه ورنه وکړه څه نومېږي؟ هغه ځواب ورکړ چې نوم مې پلانې دی. باچا بله پوښتنه ورنه وکړه، آیا ته په کور کې وې چې په غله باندې دیوال راپرېوت؟ سوداګر ورته وویل، او صاحب، د دیوال سوری کړ او څرنګه چې دیوال کمزوری و نو راپرېوت. باچا وویل، د وژل شوي کس ورور انصاف غواړي. ستا دیوال د ده ورور وژلی دی، ته قاتل یې، موږ باید سزا درکړو. سوداګر خوراکي ورته وویل، صاحب، ما خو دیوال نه و جوړ کړی. دا که ګناه وي نو دا ګناه خو معمار کړې ده، دا خو د هغه ګناه ده چې دیوال یې سم نه دی ودرولی، تاسې باید هغه ته سزا ورکړئ. باچا پوښتنه ورنه وکړه، هغه څوک دی؟ سوداګر ورته وویل، صاحب، دیوال زما د پلار په وخت کې جوړ شوی دی، زه یې معمار پیژنم، اوس بوډا دی، ژوندی دی. باچا کسان واستول چې معمار عمومي او لاس تړلی دربار ته راول. بوډا معمار دربار ته راوستل شو. باچا ورته وویل، آیا تا د دې سړي د کور دیوال د هغه د پلار په وختونو کې جوړ کړی و؟ بوډا وویل، او صاحب. باچا په قهر ورته وویل، دا دې څنګه دیوال جوړ کړی دی چې رالویدلی او یو سړی خوراکی وژلی دی؟ ته د هغه قاتل یې، تا ته باید د اعدام سزا درکړی شي. خو مخکې تر دې چې عسکر راشي او بوډا د اعدام میدان ته بوزي، بوډا عرض وکاو، صاحبه، مخکې تر دې چې امر اجرا شي زما فریاد واورئ. زه دا منم چې دیوال ما جوړ کړی دی او سم نه دی، خو ما خیاد دی چې د دیوال د جوړولو په وخت زما پام بلې خواته و. زما پام یوې کاسیرې د ځان خواته اړولی و چې پایزی په خو کړی ورځ ښکته پورته ګرځېده. بیخي دې ته نه پرېښودلم چې د دیوال کار ته پام وکړم. دوه سترګې مې په دې کې ښخې وې. حکومت باید دغه کاسیره را ایساره کړي، ما ته معلومه ده چې چیرته اوسي. باچا وویل، ستا خبره معقوله ده. دا پیخه نور اړخونه هم لري او قضاوت ورباندې آسانه نه دی. هلی کاسیره که هر چیرته وي وایې مومی. فاحشه چې اوس بوډۍ وه دربار ته حاضره کړی شوه. دا له ویرې ریږد اخیستې وه. باچا ورته وویل، آیا دا رښتیا دی چې ډیر کاله پخوا چې دغه سړي یو دیوال جوړاوه تا پایل په خپو او په سړک باندې ښکته پورته کېدلې؟ کاسیرې وویل، او صاحبه، دا سمه ده. باچا وویل، نو تا پایل په پخو او هغه شرنګېدل او ته ځوانه وې او ښکته پورته ګرځېدې او په همدې وجه دغه خوراکي دیوال ته د پام کولو په ځای ټول پام تا ته اړولی و. نو نتیجه دا شوه چې دیوال یې سم جوړ نه کړ او ډیر کلونه پس په یو بدمرغه غله باندې راپرېوت. غل مړ شو او د هغه په قتل کې اصلي ملامتي ستا ده، تا ته باید سزا درکړ شي. خزی شیبه نیمه فکر وکړ، بیا یې وویل، صاحب، تا پوښتنه خو به کوې چې زه ولې ښکته پورته ګرځېدم؟ ما زرګر ته یو څه زر ورکړي و چې ګاڼه راته جوړه کړي، خو دی وعده خلاف سړی و. په هغه وخت یې څو ځله راته وویل چې یو ساعت پس راشه، نیم ساعت پس راشه. زه چې ګرځېدم راګرځېدم، وجه یې د هغه دروغې وعدې وې. دا هغه وخت و چې دغه معمار زه ولیدم. صاحبه، دا زما ګناه نه وه. ګناه په اصل کې د هغه غلط زرګر وه. باچا فکر یو وړ او ویل،
من اصلی گناهگار وسر رو پیژنده
اغا زرگر را پیدا که هلی د باچا کسانو زرگر خوارکه د دکان په یو کنج کې پیدا کړ او دربار ته یې وروست.
زرگر چې کیسه واورېده ویویل، صاحب دا رښتیا دی چې په هغه ورځ مې دغه کاسیر څو ځله سرګردانه کړه، خو وجه یې دا وه چې د یو شتمن په کور کې واده و او ګاڼه یې غوښته. د هغوی ډېره بیړه وه. تاسو خو پوهیږئ چې شتمن خلک څومره بې صبره وي. که د شتمن بې صبري نه وی، کاسیره به په هیڅ وجه نه سرګردانه کېدله. بادشاه وویل، دا شتمن څوک و چې دا کاسیره مجبوره شوه چې څو ځله زرګر ته لاړه شي راشي، او د دې تلو راتلو میمار خوارکۍ د دیوال کار ته پرې نښود او چې دیوال کوک شو یو غل خوارکۍ یې وواژه. شتمن څه نومېده؟
زرګر د شتمن نوم واخیست، او شتمن بل څوک نه و، د همدې کور اصلي مالک و چې دیوال یې په غله را پرېوت. باچا خوشحاله شو چې د عدالت دایره کامل شوه، او په آخر کې هغه څوک ملامت وبلل شو چې په اوله کې بلل شوی و. باچا سمدستي په شتمن سوداګر پسې کسان واستول او په زغلولو یې دربار ته حاضر کړ.
شتمن فریاد وکاو چې هغه زه نه وم چې زرګر ته مې د زیور د جوړولو ویلي و، هغه زما پلار و چې اوس مړ دی.
باچا له وزیر سره مشوره وکړه، او له اوږدو مشورو وروسته شتمن ته وویل، دا سمه ده چې اصلي ګناهکار ستا پلار دی، خو ته د هغه میراث خور یې، د هغه جایداد تا ته در پاتې دی، نو ګناوې هم ستا دي. زه په هغه سر کې پوه شوم چې ته باید جزا ووینې او اعدام شې. خوش و چې دا دی بیا ثابته شوه.
او عسکرو ته یې امر وشو چې د اعدام کړۍ جوړه کړي، خو د کمقلان او د حکومت بدمرغي دا وه چې د سوداګر سر او غاړه ډیر نری و او له کړۍ څخه به راوتل. کړۍ ډیره لویه وه. وزیر باچا ته راغی او ستونزه یې ورته بیان کړه. باچا ډیر پریشان شو. له اوږدو مشورو وروسته باچا امر وکړو چې په ښار کې هغه سړی عمومي چې تر ټولو د غټ سټ څښتن او ډیر چاغ وي چې کړۍ په غاړه کې برابره راشي. مرید چې تر دې دمه د قمقلانو د باچاهۍ ډوډیو ښه چاغ کړی و، عسکرو ته تر بل هر چا د پریړې غاړې سختن معلوم شو. سړی یې ونیو. مرید ورته وویل، زه خو ستاسو په وطن کې مسافر یم، په هیڅ شي مې غرض نشته، ما څه ګناه کړې ده؟ عسکرو یې غټ سر ته اشاره وکړه او په کیسه یې پوه کړ. دته د پیر خبره وریاده شوه چې ورته ویلی و،
دلته حماقت حکومت کوي، معلومه نه ده چې تر کله
دلته حماقت حکومت کوي،
او دا هم نه ده معلومه نه ده چې
سبا
له
تا سره څه کیږي،
او دا هم دلته حماقت حکومت کوي، معلومه نه ده.
کله چې مرید اعدام میدان ته بول کیده، لزانه سره ویل، یا پیر فریاد می واوره مرسته را سره وکا. پیر چې بزرگو د مرید د زړه فریاد واورید، او د خپلې بزرګۍ په برکت یې د سترګو پر رب کې مرید ته ځان ورساو. د پیر لومړی کار دا و چې مرید ته یې په قهر او ترخه ژبه په غوږ کې څه وویل، او بیا یې باچا ته مخ واړاوه. پوښتنه یې ورنه وکړه،
ای تر ټولو پاچاهانو هوښیار ټولواکه، دا راته ووایه چې مرید لوی وي که پیر؟
باچا ورته وویل، معلومداره ده پیر لوی وي. دا پوښتنه دې ولې رانه وکړه؟ پیر وویل، نو که داسې وي، اول ما اعدام کړئ، مرید مې تر ما وروسته اعدام کړئ. کله چې مرید د پیر دا خبره واورېده، په زاره یې شو، نه صاحب، اول نوبت دی زما وي، زه خو هسې هم غوره شوی یم، د خدای په لیاز اول دی زه یم. د نوبت په سر د پیر او مرید سره شور جیک شو. باچا چې د دوی جنجال حیران کړی و، پیر ته یې وویل، ته ولې اعدام غواړې؟ موږ خو دی ځکه انتخاب کړی چې سټ یې غټ دی.
که واده را کوي چې اول به زه اعدامېږم، بیا حقیقت درته وایم.
بادشاه واده ورسره وکړه، او پیر تر لاس ونیو، ګوښې ته یې کړ، او په غوږ کې ورته وپسونید،
صاحبه، زه او مرید مې په ټولو پاچاهیو ګرځېدلی یو، ستا خار او پاچاهي تر بل هر خار او پاچاهۍ غوره دي. موږ تر تا نیک بخته پاچا نه دی لیدلی. دغه کړۍ چې نوې تیاره شوې ده، په اصل کې د جنت کړۍ ده. که د هر چا غاړې ته اول ولوېده، هغه به له مړینې وروسته دوباره دنیا ته راځي، او د دې ملک پاچا به ورنه جوړېږي. هر هغه کس به له مړینې پس د پاچاهۍ ته د وزیر په حیث راشي چې له اول سړي وروسته یې کړۍ غاړې ته ولوېږي او اعدام شي. زه او مرید مې په دې دنیا کې د درویشۍ او ملنګۍ له ژونده ستړي شوي یو. نور نو غواړو چې د مزو او خوندونو ژوند وکړو، ځکه خو هر یو وایو چې اول د زمانو بت وي. صاحبه، اوس چې مې حقیقت درته وایه، په خپل وعده با وفا کوي او اول به ما اعداموي.
بچا په فکر کې لاهو شو. د په بل چا باندې خپله بادشاهي نه لورېده. د ده زړه غوښتل چې په بل ځل ژوندون کې هم بادشاه واوسي او مزې چرچې وکړي. له اوږده فکر وروسته یې امر وکړ چې اعدام دې سبا ته وځنډېږي. د بادشاه مقصد دا و چې له خپل وزیر سره د سلا مشورې لپاره کافي وخت پیدا کړي. بادشاه له نورو پټ خپل وزیر ته وویل، زه او ته خو ډېر د خوشحالۍ ژوند لرو، خو یوازینۍ خبره چې کله کله مې ځوروي هغه دا ده چې موږ به نه یو او دلته به بل څوک مزې چرچې کوي. اوس چې جنتي کړۍ په ګوتو راغلې ده او د پیر او مرید ورباندې جنگ دی، زه او ته ولې غفلت کوو؟ ولې خپل آخرت نه ښه کوو؟ وزیر ته د باچا خبرې ډېرې معقولې ښکاره شوې او فیصله یې سره وکړه چې اول به باچا بیا به وزیر د اعدام کړۍ غاړې ته اچوي او په دې ډول به خپل بل ژوندون هم بختور ګرځي. په هغه شپه باچا او وزیر په پټه زندان ته لاړل. پیر او مرید یې خوشې کړل، د هغوی جامې یې واغوستې، ځانونه یې د هغوی غوندې جوړ کړل او څرنګه چې د کمقلانو په باچایۍ کې د ورځې چارې د شپې تر سره کېدلې، نو د باچا وفادار عسکر په تیاره کې په دې پوه نه شول چې څوک اعدامي. دوی د پیر او مرید په ځای خپل باچا او وزیر اعدام کړل او مړی یې په سارا کې واچول چې مرغان یې وخوري. وروسته چې خلکو کارغان او ټپوسان له مړیو وشړل او نږدې ورغلل، ورمعلومه شوه چې باچا او وزیر اعدام شوي دي. خلکو ټوله شپه ویر وکاوه او مشورې سره وکړې چې له دې وروسته به څوک سلطنت او وزارت کوي. په دې منځ کې ځینو وویل چې پیر او مرید به باچا او وزیر کړو چې دلته یې خپل خپلوان نشته، ټولو خلکو ته به په یوه سترګه ګوري. نورو خلکو دا وړاندیز ومانه او پیر او مرید یې په داسې حال کې وموندل چې له ښاره وتل. مرید ورسره سمدستي ومنله، خو پیر وویل چې یوازې په دې شرط به پاچایي کوي چې ښاریان هغسې ژوند ته مخه کړي لکه د نورې ټولې دنیا چې یې کوي. د احمقانو د پاچاهۍ خلکو د پیر شرط ومانه. پیر او مرید پاچا او وزیر شول. شپه بیرته شپه شوه، ورځ بیرته ورځ شوه، او دلته ژوند هغسې شو لکه د نورې دنیا. Bye.